من د استیناف ترنوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف ترنوال وای په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولی خو حاضر شوی نه دي. د هلمند استیناف ترنوال فضل سلطان ساپی وای د دوسیو د بشپړېدو پر مهال بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوه دي. له هلمند د الیاس دایره راپور ووري.
د هلمند استیناف ترنوال ترنمل محمد فضل سلطان ساپی د خلکو په ویلوی غونډه کې دغه دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجینر خانکا، د فواید عامر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمچیر پخوانی امنیه کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب تور سرنډولی ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور سرنډولی ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یاد تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړی دی، خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
زه په دې مسایلو کې د چا د دار او د تحصیل لاندې نه راځم، لکه په هغه کې د فواید عامر رئیس موږ ته موضوع راغلل او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم ځل خلاص نه کړم. دویم رئیس عمومي د بیا رئیس وته وي رئیس صاحب خانقاه موږ ته موضوع راغلی دی اسناد را سره دي چې یو نیم ځل چې به هغه مځکه غصب کړې ده په مارجه کې
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال دغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکو وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف ترنوال د ستایل په مخ جوړ شوی و، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول، نن ورځ په هلمند کې د پرپریات او وحشت کړي ختم شول.
نور د ادارو رئیسان دې نه یری کچیر از موږ سره هر څوک په دغه اداره کې پر روان وخت کې خیانت وکړي همداسې به راټولېږو، دغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والي صاحب ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند استیناف ترنوالي لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورونه بیا اساس دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول سوي دي. د فواید عامر رئیس اهل الله عبیدی ازادي راډیو ته وویل د ترنوال د جلب اساس ترنوالي ته تللی دی او په دغه لګول سوي تورونو د دقیقو اسناد او شواهد غوښتنه کړې ده. عبیدی هم په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او هغه د د په وړاندې د سې سو بلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300 زره جریبه مځکه د شاوخوا 140 زور ځواکو او دولتي مسولینو لخوا غصب شوې ده. د هلمند استیناف ترنوالي په داسې حال کې د مځکو د غصبونو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانی لوچی د شفافیت د نړیوال ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای لري. موږ دې لاسته د ازادي راډیو هلمند.
افغانستان وایي چې کړي شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته لدی کوي چې په کابل کې یو خونړی حمله وشو او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وي، خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده شوالی راغی. اوس پښتانه دا چې دا پښتانه ملت پال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترنګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک په دې ګمراهۍ کې دي یا په دې غلط فهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي، دا هغه هم پکار دي دا غلط فهمۍ دا ګمراهۍ یا دا ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي، چې علاقه یې ډېرې زده دي، عملاً له دې کاره نه ګرځېدلې دي نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
یو څه دا وعده شوه چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن پرې تاکي کې جن پرې ولار دي په کلکا نو بیا به دواړه وزنه په ګډه د هغه خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یو امر شوه، او بیا خصوصا په کابل کې کوم 14 شو او هغه ذمہواری چې کوم خلکو واغسته نو هغه مشرتابه هغه ځامت پاکستان کې ناشته د دې لپاره خو پاکستان ډېر لوی ذمہواری جوړیږي چې په کار دا چې د خبرو تر لپاره لار واره کړی وي.
افراسیاب خټک وویل دا څه ښکاری چې له افغانستان سره به له ملګرو ملتونو بل لاره نه د پاتې سوی، خو د سیمایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای د فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګر ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګر ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو بچوک چکا ور سارا ونه مانی جد طالبانو سارا که پاکستان تعلقات نوی کار ندهی داده شل دیر شو کالو تعلقات تی طالبانو حکومت پاکستان پر رسمی توگه پی جاندلائی و طالبان را وستل پا مری که دوی سارا خبرو تکشه نوال پاکستان دی طالبانو سارا تعلقات دنیا تا معلوم دی.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکو امریکایي شنونکو کریستین فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځند کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډیر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوه او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادی په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به خپل د دې ډلو پر ضد هیڅ نه کړی تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستان هیڅ هیله نه لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونۍ څخه خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوې خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلې یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دیاړل کوټي څخه د اوسنۍ رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور.
حاجی ښار د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی ښار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یوه ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولی. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی ښار بازار په شمول د سیبو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندره غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي، بله ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای شي. تر اوسه نه د کتابونو څه درک شته، نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی. نن مو مذهبي کتاب غلا شوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای شي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي. سکان او هندوان د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول شول او د پیسو په بدل کې راخوشې شول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو. مقرر زمان خان کې
خلې زمان خان کې
او مزدوری ګلکاری
ګلکاری ته
او زه ګلکارم.
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
اه شای خشکاری پلاستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چا نه زده کړی؟
ما والا خپل دا مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلی زده نه.
یعنی
ما خپل بچانو تم خو دلې
بچانو تریم خو دلې. تاسو ټول ګلکاری کوي؟
او